د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مرنه د ازادي رادیو د نن ورځې 12 خبرونه له همدې شی پیل شوې. نن پنځشنبه د 1499 کال د غبرګولی جوزا دوهمه ده چې د 2019 میلادي کال د می له 13 سره برابر ده او د روژې هم نن 13 ده. نوري اس نوري موده لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اور چې امریکایي سناتوران چې پرونی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره غونډه لرله، وایي له طالبانو سره د هغه په خبرو کې پرمختګ شوی خو تر اوسه لا نه ده معلومه چې نهایي هدف چې د سولې او موافقه ده کله ترلاسه کېدای شي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. تمد چې شانګهای د همکارۍ سازمان په 13 سر مشي ځکه د یو شمېر نور موضوعاتو ته څنګه د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبري وشي. د غور سیمه چارواکي وایي د جام لرغونی منار د نړېدو خطر خورا زیات شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازي جرګې مشر ولسمشر ډونالد ترامپ تورن کړ چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پټېدو هڅه کوي. خبرونو تفصیل. تمه ده چې د شانګهای د همکارۍ او د سازمان په 13 سر مشري کې د یو شمېر نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبري وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د جون په 14 پیلېږي. قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان او ایران، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیر سر مشري د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې وه. د غور ولایت سیمه ای چارواکي وایي د جام لرغونی منار د نړېدو خطر خورا زیات شوی. د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فخرالدین اریاپور وایي له سختو ورښتونو او سیلونو وروسته اوس اوبه د جام تر منار پورې رسېدلې دي. د اریاپور په وینا د دې لرغونی منار استنادي دیوالونه له منځه تللې دي. د جام منار په هغه ځای کې ودان شوی چې د جام سیند هرې رود له مس سیند سره یو ځای کېږي. دا منار په 12 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی چې 15 متره لوړ دی. جام منار په نوي ډیلي کې تر قطب منار وروسته په نړۍ کې د خټینو تر ټولو ستر منار دی. د خښتو وبخې تر ټولو ستر منار دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا د پاکستان له ملي ټیم سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. دا لوبه د برېټانیا په بریسټول کې ترسره کیږي او د نړیوال جام لپاره د چمتووالي تمریناتي لوبه ده. ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیوال جام راتلونکي اونۍ د پنځشنبه پورې پیل شي او دا یو ورځنۍ نړیوال جام لوبې به د جولای تر 14 په انګلستان او ویلز کې ترسره شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازي جرګې مشر ولسمشر ډونالد ترامپ تورن کړ چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پټېدو هڅه کوي. نانسي پلوسي پرون د استازي جرګې کې د ډیموکراتانو له یوې غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل هیڅوک تر قانون پورته نه دی. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر په ګډون او موږ باور لرو چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د قضیې په پټولو کې لاس لري. د دې په ځواب کې ولسمشر ترامپ پرون خبري غونډې ته وویل
I think most of you would agree to this. I'm the most
زما په فکر ستاسو اکثریت بل دې سره موافق کو چې زه تر ټولو ډېر سپېڅلی ولسمشر یم. ښایي د دې هېواد په تاریخ کې ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې دی څه نه پټوي او دی به له ډیموکراتانو سره پر نورو موضوعاتو کې همکاري ونه کړي تر څو چې د ده په برخه کې د دغه خیالي تحقیقات پای ته نه وي رسېدلي. تر دې مخکې پرون ولسمشر ترامپ له میرمن پلوسي او یو شمېر نورو ډیموکراتانو سره د یو شمېر بنیادي شیانو په برخه کې غونډه لغوه کړه. د ناتو د غړو هیوادونو راتلونکي سرمشري زبه د دسمبر په 3 او 4 په لندن کې وشي او د دې تړون او یو مکلي زبه ولمانځل شي. د دې نتي اعلان د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ پرون وکړ او ویل چې دا غونډه یو فرصت دی چې پکې اوسني امنیتي ګواښونه وڅېړل شي، پر ناتو پانګونه ادامه پیدا کړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې څرنګه دا تړون په راتلونکي کلونو کې هم د ثبات دی وستون په شکل پاتېږي. ستولتنبرګ زیاته کړه لندن د ناتو د لومړي مرکزي ادارې کور دی او دې ته مناسب دی چې هلته د ناتو تړون او یو مکلي زول منځي. برېټانیا او یو لس نور هیوادونو د ناتو تړون په 1940 کال کې تاسیس کړل. د دې تړون مرکز اوس د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې دی او 9 غړي لري. د ایتالیا په توسکانیا ایالت کې د یو سرویس د چپه کېدو له امله یوه روسۍ مېرمن وژل شوې او 19 تنه نور ګرځندویان ټپیان شوي دي. ایتالیا په پلازمینه روم کې د روسي سفارت پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې یو پلاوی سینا ښار ته چې هلته دا پېښه رامنځته شوې ده د څېړنې لپاره استولی. د روسي د سفارت په وینا وژل شوې روسۍ د ګرځندویانو لارښوده یو 40 کلنه ښځه ده. په اعلامیه کې راغلي چې په ټپیانو کې دوه امریکایان شامل دي. د ارمنستان بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې ارمنیان هم ژوبل شوي. ایټالوي رسنۍ څرګندوي چې دو منزله سرویس د فلورنس سینا پر لویه لاره له سړک پورې وتی او چپه شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. امریکایي سناتوران چې پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد سره غونډه لرله، وایي له طالبانو سره د هغه په خبرو کې پرمختګ شوی، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې نهایي هدف چې د سولې یوه موافقه ده کله ترلاسه کیدای شي. له بلې خوا تمه ده جان وکر چې په امریکایي طالب مشهور دی له نږدې 40 کال بند وروسته نن له زندانه خوشې شي. تغراز د هلمند په مرکزی او امن ولسوالیو کې بیا د ناامنیو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي. علت څه دی؟
بل علت بور دی چې هلته سوله روانه ده، چې کم طرف زور سي، قوت زیات سي، چې د سولې خبرې روان دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس یو شمېر استازي دې ته اندېښنه لري چې ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران برید ونه کړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 په صاف او واضح اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. امریکایي سناتورانو چې پرونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد سره غونډه لرله، وایي له طالبانو سره د هغه په خبرو کې پرمختګ شوی، خو تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې نهایي هدف چې د سولې یوه موافقه ده کله ترلاسه کیدای شي. دا خبره جمهوري غوښتونکو سناتور او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم ریچ پرون خبره لاند ته وکړه. نوموړی وایي زلمي خلیل زاد له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د هغه په وینا مسله دا ده چې په برخه کې تر څه حده پرمختګ شوی او آیا هغه نهایي هدف چې د سولې موافقه ترلاسه کیدای شي. ښاغلی رچ دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد پرون د تړلو دروازو تر شا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړل. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې ډیموکرات سناتور او د دې کمیټې غړي باب مندز ویلي چې د امریکا خلک له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنېدو غوښتونکي دي او دې هدف ته رسېدل ډېر مهم دي. منند دغه راز وویل چې د سولې ته د رسېدو په دې برخه کې د ښاغلي خلیلزاد د خوشبینۍ په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو په لیدلورو کې ژور اختلاف موجود دی. له بلې خوا د اندیانا له ایالت څخه جمهوري غوښتونکي سناتور تاد یانګ له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له سپینې ماڼۍ څخه د زیات شفافیت غوښتونکی شو. لکه چې خلیل زاد دغه دنده سپارل شوې، تر اوسه له طالبانو له استازو سره شپږ ځلې خبرې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی د لومړي ځل لپاره له امریکایي قانون جوړونکو سره په غونډه کې په دې اړه خبرې کوي. په قطر کې د شپږم ځل خبرو تر پای ته رسېدو وروسته دواړو لورو بیا هم د پرمختګونو ویلي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه ترسره کیږي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کېدل چې د افغانستان له خاورې به بیا پر امریکا د حملې لپاره کار نه اخیستل کېږي د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربند هغه مسایل دي چې تر اوسه ښاغلي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره په غونډو کې پرې خبرې کړې دي. په افغانستان کې هم د امریکا جګړه اتلسم کال ته غځېدلې ده. د دغې جګړې په ترڅ کې تر اوسه پورې له 2300 زیات امریکایي پوځیان وژل شوي او پر دې جګړې هم میلیارډونو ډالر لګول شوي. په اوس وخت کې د امریکایي سرتیرو شمیر ډیره سرتیرو شمیر په افغانستان کې شاوخوا 14,000 تنه ده. دغه راز د امریکا د استخباراتو چارواکو تل دا خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت ډیر نازک دی او کیدلی شي چې د دې هیواد خاوره یو ځل بیا د ترورستانو په پناه ځای بدله شي. بیا هم له موضوع لرې نه ځو. تمه ده چې امریکایي طالب له نږدې 40 کاله بند وروسته نن له زندانه خوشي جان وکر لند. طالبانو د رژیم د نسکورېدو پر مهال په افغانستان کې ونیول شو او بیا د امریکا په متحدو ایالتونو کې محکمې د تروریزم په جرم محکوم کړ. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
جان واکر لند د طالبانو د رژیم پر ضد د امریکا د متحدو ایالتونو په مشرۍ د برید پر مهال په مزار شریف کې ونیول شو. هغه وخت چې دی له طالبانو سره و پر ځان یې د عبدالحمید نوم ایښی و. جان واکر لینګ بیا د امریکا متحد ایالتونو ته انتقال شو. دی په متحد ایالتونو کې د امریکایي طالب په نوم مشهور دی. په 2002 کال کې محکمې د ترهګرۍ په جرم په 40 کاله بند محکوم کړ. لینډ د انډیانا ایالت په تیرهوټ زندان کې بندي شو. پرون چې کله محکمې د ده د خوشي کېدو اعلان وکړ، مورې میریلین واکر د محکمې د ودانۍ د باندې په ژړغوني ژغ وویل: جان پر موږ ګران دی، ډېر ګران دی، او څه چې د هغه په خیر کې وي د هغه تمه لرو. د نن ورځې پریکړه به ده ته یو فرصت ورکړي چې بیرته هغه ژوند ته ستون شي چې خلکو ته څه وکړي او د خلکو لپاره څه وکړي. لینډ د 2000 کال په نومبر کې پاکستان ته تللی و او له هغه ځایه بیا افغانستان ته اوښتی و او له طالبانو سره یو ځای شوی و. جان واکر لینډ 10 کاله او 15 میاشتې په زندان کې تیرې کړي دي. دی به راتلونکي 3 کاله تر څارنې لاندې وي. د ده د انټرنیټ وسایل به کتل کیږي. یوازې به په انګلیسي ژبه له انټرنیټه کار اخلي. دی نشي کولی چې د افراطي ډلو مواد وګوري، بل پاسپورټ واخلي یا د امریکا له متحده ایالتونو ووزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بخښ شو.
نېشنل انټرست خپرونې په دې عنوان د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د پاکستان دوه مخیتوب په افغانستان کې د امریکا د بایللو لامل سو. د خپرونې په وینا په تیرو 12 کلونو کې امریکا په ناسم محاسبې سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې چارې پاکستان ته وسپارلې او دغه هیواد د امریکا او افغانستان پر ضد نیابتي جګړه پر مخ یوړه. په مقاله کې راغلي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې ستراتیژي ځکه د بریالي کېدو وړ نه و چې پاکستان افغانستان ته د امریکایي اکمالاتو لاره اداره کوله. نېشنل انټرست همداراز لیکلي چې د دغو لارو پر ځینو برخو د پاکستان نیابتي ځواکونو یعنی طالبانو حضور درلود او د دې ډلې تمویلونکي ادارې د روزنې مرکزونه او پناه ځایونه په پاکستان کې وو. لیکوال همداراز لیکي چې په افغانستان کې د پاکستان اهداف د هغو په نسبت چې په امریکا کې تصور کیږي تل په تضاد کې وو. خبرونه دې ته پام کړی چې پاکستان نه یوازې په افغانستان کې امریکا سره مرسته ونه کړه، بلکې له پیل راهیسې د طالبانو په ملاتړ سره د واشنگتن د ګټو پر وړاندې عمل کړی دی. د خبرونه په څیړنه پاکستان په افغانستان کې د جګړې د اوږدوالي او د زرګونو امریکایانو او افغانانو د وژل کېدو مسؤل دی. نېشنل انټرست په پای کې لیکلي چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژیکي چې په نتیجه کې پاکستان تر فشار لاندې راغی، باید پکښې د مسؤلیتونو تغییر هم سوی وای او د اړتیا په صورت کې د امریکا له دښمنانو سره د ستراتیژیکو اړیکو پرې کول هم په نظر کې نیول سوی وای. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبانو له پرمختګونو سره سره د نجونو پر ښوونځیو حملې زیاتې کړې دي. مقاله په فرا ولایت کې د شوونی رئیس محمد صدیق حلیمی ته د طالبانو د قومندانانو هغه تهدیدونو ته اشاره کړې چې د ازموینو یو څه موده مخکې ورته کړی وو. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د ښاغلي حلیمی له قوله لیکلي چې وایي ورته وویل سول چې د نجونو ښوونځي کې ټول نارینه ښوونکي له دندې ګوښه کړي. مقاله لیکي چې حکومت دا خبره ومنله ځکه نه یې غوښتل سخت دریدو ته پلمه په لاس ورکړي چې د نجونو ښوونځي وتړي، خو دا ښوونځي خوندي پاتې نه سول. مقاله لیکي چې وسلوالو موټر سایکل سپرو دوه شپې پرله پسې په فرا ولایت کې د نجونو دوو ښوونځیو ته اور ورته کړ. دواړه ښوونځي زیانمن سول او په نتیجه کې یې 1100 نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د نیویورک ټایمز مقاله د پولیسو د یوه ویاند له قوله لیکي چې په تیرو څو میاشتو کې په فرا ولایت کې د نجونو پر څلورو ښوونځیو حملې شوې دي. د مقالې په وینا په دې سربیره چې د نجونو پر ښوونځیو له حملو وروسته ښوونکي، زده کوونکي او د هغوی کورنۍ ټول بیرېدلي دي، د خلکو دا اندېښنه هم زیاته سوې ده چې یو ځل بیا طالبان واک ته ونه رسېږي، په داسې حال کې چې امریکا له دې ډلې سره د سولې مذاکرات کوي. مقاله اشاره کوي چې اوس مهال په افغانستان کې 3.6 میلیونه نجونې ښوونځیو ته ځي او 1 میلیون پوهنتونو ته ځي، خو په تیرو څو میاشتو کې د امنیتي ستونزو له کبله تر 400 زیات ښوونځي د هلکانو او نجونو پر مخ تړل شوي دي.
ازادي راډیو اورېدې سهار وبجې او شپاړس دقیقې دي. هلمند چې یو ناامنه ولایت بلکې په مرکزي او نسبتا امن ولسوالیو کې بیا ناامنه یو زور اخیستی. د ناوې نادلي او ګرشک ولسوالیو اوسېدونکي وایي په هغو سیمو کې چې حکومت له طالبانو په وروستیو کې نیولې پر امنیتي پوستو او کمربندونو بریدونه کیږي چې د خلکو عادي ژوند او کاروبار له ستونزو سره مخامخ کړی دی. سیمه ایز چارواکي هم مني چې پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډیر شوي دي، خو قومي مشران او سپینګری وایي د امنیتي ځواکونو رهبري کمزوري ده او نشي کولای روان ناسم حالت سم رهبري کړي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی پرې رپورټ لري.
د لشکرګاه پر شاوخوا د پروتو مرکزي او امن ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو او د افغان ځواکونو پر پوستو یو وار بیا د وسلوالو طالبانو بریدونه زور اخیستی دی. د ندالی ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي وایي په غسیمو کې پر پوستو او امنیتي کمربندونو بریدونه ډیر سوي دي چې حکومتي سرتیرو په روان میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو څخه نیولې دي. د ندالی اوسېدونکي عبدالله وایي دوی څلور میاشتې کېږي چې د لوی منده سیمې ته کډه سوي دي، خو د تازه پیل سوو بریدونو له امله اندېښمن دي.
که څه هم په ندالی کې پولیس راغلی دي چې دغه پوستې نیولې دي، پوستې ځایونه لري، خو بیا هم امن سم نه دی. چریکی عملی کیږي د سپی د شپې د خواز خبر پوسټو باندې بریدونه کیږي، پر کمربندو باندې حمله کیږي، خلک په دغه کې په تشویش کې دي. هغه ځایونه چې دوی د خپل په ژوند لپاره ښه سہولت لري، سہولت په کارو باندې پیل نه کوي، زراعتي مزکو ته زړه نه شي کوي، ځایونه نه دي جوړ کړي. موږ په کاروبار باندې نه پوهیږو، آریان څوک کاروبار مو پرمختګ په دې خطر باندې نه کوي چې موږ نامنی په ذهن کې راګرځي.
دغه سیمې د 2015 میلادي کال په پیل کې د وسلواله طالبانو د سختو او خونړیو بریدونو وروسته سکوت شوې چې د 2013 میلادي کال په پای کې د افغان ځواکونو د میوند 03 عملیاتو په ترڅ کې بیرته ونیول شوې. د هلمند امنیه قومندان د دې تازه پیل سو بریدونو په اړه چې کله کله پکې د افغان ځواکونو ځینې پوستې هم سکوت کوي وایي سیمې شنې سوي دي، ځکه نو وسلوال کولای سي چې د ګڼو سیمو نه فیصد پدې پر امنیتي ځواکونو بریدونه له سره ونیسي. سمونمل حسام الدین هلمندی ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر کال د هوا په تودېدلو سره د جګړې نوی فصل پیل کیږي، خو دوی امادګي لري او د طالبانو د بریدونو ځواب کولای سي.
نو تلفات چې موږ لرو دوی هم دوه برابره تلفات لري، او یو بل علت یې دغه ساحه ده چې شنه سوه ده، دغه علت یې د جنګ چې جنګ زور اخیستی دي، او بل علت د بور دی چې هلته سوله روانه ده چې کم طرف زور سي، قوت یې زیات سي چې د سولې خبرې روان دي. یو علت یې همدغه ده چې جنګ زیات سوی دی او تلفات یې سوی.
کومندان وویل طالبان ته په تازه پیل سو نښتو کې درنه تلفات هم اړولي دي. وسلوالو طالبانو هم د سې شنبې په ورځ د هلمند په نادلي، مارجې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو کې افغان او بهرنیو ځواکونو ته د یو شمېر بریدونو په ترڅ کې د درنې مرګ ژوبې د اړولو ادعاوې کړې دي چې حکومتي مسؤولین یې نه مني. که څه هم د افغان ځواکونو سره د مشورې او هوایي ملاتړ په برخه کې د امریکا په رهبرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت بهرني ځواکونو مرسته کوي، خو د هلمند په مرکزي ولسوالیو کې د جګړې د تودېدلو عوامل څه دي؟ د ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ د ټولنیز شوراګانو رئیسانو حاجي عتیقالله او حاجي شاخان راته وویل که د امنیتي ځواکونو رهبري منظم پلان او جنګي ستراتیژي ولري، کولای سي د اوسنیو تازه پیل سوو نامنیو د څپې مخه ونیسي.
تا طالبان که کمزوری سمی زوره ورسوی خونه نیاکی که چی آقا یوا خبره ده خدا ده پاره او که مسئولیت سوک ده زن بولی نه که ده زنو بولی دستی و سوک بولیش ده غصما کرده کسان پا علاقه پا ده علمان که شیلی پیرسی او ده خوشی ده بل زمان مری ده کم ده غرق سلی زوی پکش مرسوی ده وزیر سب زوی پکش مرسوی ده ده والی سب زوی پکش مرسوی ده ده رئی سب زوی پکش مرسوی ده که ده درد دی وینه دا د پسل کې بنوي په ساده مشکل هلي لاس په ساده به مشکل جوړي هغه لاس په ساده خپل ولسون لاله وي
پولیس چې دی کچي دی واقعي دوی خپل د غرابري برابرې ورته کوي زی پر زی د خپل د یو مشر خبره هم ني پر هغه ترتیب باندې ولاړ شي نو بیا ان شاء الله دوه اختلافات نه رسیږي
کته هم د هلمند ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي خو د اوړي د فصل سره د تازه پیل سو مسلسلو بریدونو له امله د افغان ځواکونو تلفات هم ډېر سوي دي چې د یوې سرچینې په حواله تازه د چهارشنبې په شپه د نادالي د لوی باغ مربوط د ملي پولیسو پر یو پوسته د طالبانو په برید کې د څلورو پولیسو وژل کېدلې بېلګه یادولی سو خو چارواکي وایي په هغه برید کې درې طالبان وژل سوي او دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي په تېرو شپږو کلونو کې 3.5 میلیونه افغان کډوال له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي، خو په عین حال کې دا اداره وایي نږدې همدومره نور په افغانستان کې دننه له خپلو سیمو بې ځایه شوي. عصمت څاروانی نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي په روان میلادي کال کې 115,000 افغانان له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو افغانستان ته بیرته تللي دي. د ادارې په عین حال کې ویلي په هرو درو افغانانو کې یو تن په تېرو شپږو کلونو کې بې ځایه شوی دی. د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د 4 ولایتونو په 190 ولسوالیو کې څه باندې 12,000 ډلو د بې ځایه کېدو په اړه معلومات د 2018 په دسمبر کې ټول کړي او بشپړ کړي دي. د IOM د معلوماتو پر اساس له 2014 څخه 3,200,000 افغان مهاجر له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي، چې اکثریت یې یعنی په سلو کې 95 له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته تللي دي. په سلو کې 95 له اروپایي هیوادونو او ترکیې څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې افغانستان ته د بیرته تللو کډوالو تر ټولو ډیر یعنی په سلو کې 15 په ننګرهار ولایت کې میشت شوي دي. په همدې شپږکلنه موده کې 3.5 میلیونه افغانان د جګړو له لاسه په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. ډېر بې ځایه شوي کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په کونړ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله په زرګونه تنه بې ځایه شوي دي.
ماشومان رابغاړه دي، دوا نشته، بتري نشته، شیشه نشته، دی ګرمي را روانه ده، روژه ده، هیڅ نشته دی. نو مړه چهار سړي کومک نه کوي.
ځینې نور بې ځایه شوي افغانان وایي
نوم رحمت الله دی، د چپې درې ولسوالۍ د لنډلام د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکی. زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو موږ صرف د هغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل.
ما نوم عبدالرحمن دی، د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه ویر نه ووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دا کارونه موږ سره وشي.
جنګ له وجې رابېزه شوي و، کورونه هر څه هلته پاتې شوي دي. ډکه غواړو دا چې زموږ ځای کې بېرته دولت عملیات وکړي.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې یوازې د 2018 او 2018 کلونو ترمنځ 1 میلیون افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو شمېر استازي دې ته اندېښنه لري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران بریدونه کړي. په کانګرس کې د واکمن جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو ګڼو استازو هلې ځلې پیل کړي چې هغه قانون لغوه شي چې له مخې د امریکا ولسمشر ته اجازه ورکوي چې پر بل هیواد برید وکړي. احمد شبر نور تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ وروستۍ لانجې د دې باعث شوې دي چې په کانګرس کې یو شمېر ډیموکراتان او جمهوري غوښتونکي د هغه قانون د لغوه کېدو شغ اوچت کړي چې له مخې یې د امریکا ولسمشرانو ته په تېرو 2 لسیزو کې په ټوله نړۍ کې د پوځي بریدونو اجازه ورکوله. د ډیموکرات ګوند استازی باربرا لی او د جمهوري غوښتونکو استازی توماس میسی د کانګرس له یو شمېر نورو غړیو سره پرون د ګډې خبرې غونډې پر مهال د پوځي ځواکونو د استفادې د قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. دا قانون په 2001 کال کې درې ورځې وروسته د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو چې پر نیویارک او واشنگتن وشول تصویب شو. د دې قانون له مخې امریکایي ځواکونه کولی شي چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د مسؤولانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد لاس په کار شي. د امریکا د استازو جرګې یوه فرعي کمیټې د سیشن بی فورس په پوځي بودیجه کې یو بدلون ومانه چې په دې کې هم له پوځي ځواکونو د استفادې د قانون د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده. د امریکا د کانګرس ګڼ غړي وایي چې له شاوخوا 18 کلونو وروسته هغه وخت رارسېدلی دی چې کانګرس دا قانون لغوه کړي او پر ځای بل پلی کړي. د دې قانون مخالفان په کانګرس کې په دې نظر دي چې دا قانون ډېر پراخ دی او باید داسې توجیه نه شي چې له مخې یې له ایران سره جګړې ته لار هواره شي. د ایران او د امریکا د متحد ایالاتونو ترمنځ لانجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې واشنگتن تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د 2015 کال د لاسلیک شوي اټومي تړونه ووت او له نږدې یوې میاشتې را په دېخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي او په ورته وخت کې په فارس خلیج کې پوځي حضور پیاوړی کړی دی. تهران په ځواب کې ویلي دي چې بیرته به په لوړه کچه د یورانیمو غني کېدو ته مخه کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. تمده چې د شانګهای د همکاریو د سازمان چې افغانستان څارونکی غړی دی په 13 سرمشریزه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د جون په 14 پیلېږي. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د جام لرغونی منار د نړېدو خطر خورا زیات شوی. د غور د اطلاعات او فرهنګ رئیس فخرالدین اریاپور وایي له سختو اورښتونو او سیلونو وروسته اوس اوبه د جام ترمینار پورې رسېدلې دي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د پاکستان له ملي ټیم سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. دا لوبه د برېټانیا په بریسټول کې ترسره کیږي او د نړیوال جام لپاره د چمتووالي تمریناتي لوبه ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ولسمشر ډونالډ ترامپ تورن کړ چې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پټېدو هڅې کوي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د ناتو د غړو هیوادونو راتلونکي سرمشریزه به د دسمبر په 3 او 4 په لندن کې وشي او د دې تړون اویایمه کلیزه به ورسره ولمانځل شي.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وایا؟
خدیجه.
خدیجه څو کلنه؟
3 کلنه.
3 کلنه؟ کودکستان ته ځې؟
نه.
کودکستان ته نه ځې، چیرته ځې؟ درس لپاره.
درس لپاره مدرسې ته.
مدرسې کې څوک درس درکوي؟
الف با تا س ج د س درس راکوي. په لمزه کې دې مرګره لاره ماګه غیر تکي.
دوی ملګری نمونه یې څه شي؟ نور مدرسہ کس دکڑی
نور میں امدر رکھے فان کلا ہوما و بیہم دکا و تبار قسم کا و تعالی جد کا و لا الہ غیر
کا. خوف مدرسہ کی نور انجو نمشتا کنا
اوشتا تیری دی تول تول ورسا سلام اچھائی.
چا تا سلام اچھائی؟
استاد تچراشی.
مکتب تا نجے؟
نا.
ولی نجے؟
وڑکی اما.
وڑکی؟
روران منیسی یو کبیر تا یو کدیر
دوڑا اینی ولی؟
او
او تا ننیسی کالی لارے دی مکتب؟
اما میں یو جور کالی را تایی تر آولی.
چرا کم کالی دی؟
دسی دی کالای دا بوتونا دی کمیس تای بای کلارم اچو بای کلارم.
چو بای کلاری؟
دومره بای کلارم چلور بای کا.
چلور بای کا؟ چا در تر اونی؟
یو می امار تر اولای نور می اده.
بیا چو بخ مکتب تا زی؟
بیا چو کالاباد.
چو کالاباد زی؟
او
چا در تا ویلی چی چو کالاباد زی؟
ادم بیا چی چو کالاباد.
خب پا مکتب کی؟
او
بیا درس وای؟
خواه
خیر روسی. تم خیر روسی. چی خا
انتخاب شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آماده ایم کل تنظیم های زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
کنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مسپشین لدو در مزدیگر تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن بیا در ازاده ای پتپوکی اونیز پروگرام وارده پدی پروگرام که بیا هم په افغانستان کې د دیموکراسي پر مختګونو خبرې کوو. په تیر بیا د دې مسلې چې ولې